سپینې خبرې
رکو راست
سپینې خبرې
رکو راست
د سپین خبری یا راست خبرونه ډیرو قدر مناوریدون کو ستړي مشي په دې هیله چې جوړ روخ او سوکاله وسی بیا هم د راست سپین خبری په خبرونه کې په مهم موضوع د ملمنو نظر اخلو. نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو د ارقامو له مخې سږ کال داسې حال کې د کډوالو ورځ لمانځل کیږي چې لسلو میلیونو نه ډیر خلک په هغو هیوادونو کې چې دوی د جګړو ځورونې لوګې او اقلیم د بدلون ل ګډوډۍ سره مخ دي. د همدې کبله د خپل کورونو پریښودو ته مجبوریږي. په دې شمېر کډوالو کې ښځې، ماشومان، زاړه، ځوانان، نارینه او ټول شامل دي او دغه ستونزمن سفرونه کوي. ډېری وختونه د تاوتریخوالي، تبعیض او ناوړه چلند سره په نورو هیوادونو کې هم دوی مخکېږي. دا ورځ یوه بهانه ده چې د مهاجرینو د وضعیت په اړه موږ خلک خبر کو، وغږیږو او د میلمنو نظر واخلو. نو په دې ځانګړې خبرونه کې قربانه زناشه باشنه، البته قربانم زناشه باشنه او زما قدرمن همکار حفیظ آصفی صیب.
با تشکر از شما بانو آشنا و سلام خدمت شنوندگان. امیر هم که همکارم گفتن امروز روز جهانی پناهنده است و ما در این برنامه در رابطه با چگونه وضعیت پناهنده های افغان در سراسر جهان صحبت میکنیم. مهمان های محترم برنامه در نیمه اول جناب آقای علی حکمت، فعال حقوق مهاجران در ترکیه، و جناب آقای عبدالحمید جلیلی، دیپلمات پیشین افغانستان. و در نیمه دوم برنامه دو مهمان محترم دیگه داریم که جناب آقای راتب فقیری، مسئول فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا، و جناب آقای حفیظ احمد میاخیل، فعال امور پناهندگان در فرانسه هستند.
بله درنو اوریدونکو، مخکې تر دې چې میلمنو ته خراغ لاست وای او اجازه راکړي د سیمې او نړۍ خبرونه په ګډه واورو، به میلمنو سره د ماجرونو د ورځې په ځانګړي خبرونه کې پښتنه پایل کو.
بله
السلام علیکم درنو اوریدونکو، ستړي مشي زه زیبا خادمی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده. د نړۍ د دې ساعت خبرونو ته ساسې پام را اړوم. طالبانو نن په لغمان کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړی دی. د لغمان د ولایت د طالبانو د اطلاعات او فرهنګ مسؤلینو په اعلامیه کې ویلي دي چې اجمل د نسیم زوی نن د لغمان د ولایت د مرکز مهترلام د عیدګاه جومات مخې ته اعدام شو. اجمل د 15 کسانو په وژلو محکوم شوی و. د 2020 کال د اگست په 15مه په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنۍ دوه رئیس د دویم کس و چې په عام محضر کې اعدام شو. طالبانو حکومت ویلی دی چې د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په حق له د ریچارډ بنټ رپورت د حقایقو سره برابر نه دی. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا په پرونی غونډه کې د طالبانو په سرپرست حکومت د بشری حقوقو د نسل عمله سخت اعتراضونه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو متخصصانو او د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بنټ په افغانستان کې د بشری حقوقو د وضعیت په حق له اندېښنه څرګنده کړه او وی ویل چې د خځو په حق کې اساسي او سیستماتیک تبعیض د طالبانو په حاکمیت کې نغښته ده او ممکن شي طالبان د جنسي اپارټایډ مسؤل وي. مګر د طالبانو د حکومت نتاق ذبیح الله مجاهد نن په ټویټر کې لیکلی دی چې ملګرو ملتونو زنونورو لویدیزو مؤسسو او حکومتونو د اسلامي امارت په ضد پراخ پروپاګند پیل کړی دی او د ریچارډ بنټ رپورت هم د همدغه سي یو پروپاګند یو برخه ده او له حقایقو سره برابر نه ده. ذبیح الله مجاهد ویلی دی په افغانستان کې اسلامي قانون چلیږي او په دې قوانینو اعتراض په اسلام اعتراض دی. بل په لاره د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډله داعش سخت ځپل شوې ده او بل وسله والا ډله فعال نه ده. دغه وزارت وایي عبدالمتین قانی د دوشنبه په ورځ په خبری غونډه کې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د خاص مفتش د دفتر سیګار تازه راپورت هم رد کرد. سیگار په خپل تازه راپورت کې د داعش دله د القاعده شبکه او د ملي مقاومت جبهه د طالبانو رژیم ته امنیتي ګواښ بللی دی. د جون شلمه د مهاجرو نړیواله ورځ ده. افغان مهاجرین د نړۍ د مهاجرینو لړلې یو لوی ډله ده. په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنیدونکو روسه گاونډي او هوادونو او اروپאי هوادونو ته د افغانانو په غیر قانوني مهاجرت کې زیاتوالی راغلی دی. د ملګرو ملتونو د مهاجرو د عالی کمشنری شمیر ښیي چې د 2022 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې د 15,000 نه زیاتو افغانانو په اروپאי هوادونو کې پناه غوښتی ده. د دې کمشنری په وینا د 2022 کال راهیسې 1.8 میلیونه افغانان د افغانستان گاونډي او هوادونو ته مهاجر شوي دي. د پاکستان د خبريالانو یوې ټولنې آزاد شبکې د نړیوالې ټولنې نغښتې دي چې په دغه هیواد کې د ډیره افغان خبريالانو سره رسیو کی. د خبر تفصیل ته ستاسو پام را اړوم.
آزاد شبکې یا د مطبوعاتو د څار دغه ټولنې نن د جون په شلمه د پاکستان په حکومت او همداشان په مطبوعاتي شبکو او نړیوالې ټولنې باندې غکړې دي چې د مهاجرو د نړیوالو ورځې په مناسبت د افغان خبريالانو سره مرسته وکړي. د مهاجرو د نړیوالو ورځې په مناسبت د غټولنې په خبر پاڼه کې د پاکستان پر حکومت او د مطبوعاتو د ملاتړ د ډیرو په شمول د نړیوالو ټولنې څخه غوښتنه دي چې له افغان خبريالانو سره عاجل بشري مرستې وکړي او فرصتونه ورته برابر کړي چې په پاکستان کې د ژوند له ستونزو سره مبارزه وکړای شي او په خپل مسلک کار پیدا کړي. په افغانستان کې د طالبانو لبیا واکمن کې دوه خبروست ډیر خبري اعلان په امنیتي دلایلو گاونډي او ملکونو لویدیزو او نورو هیوادونو ته مهاجر شوی دي. غورځنګ د امریکا غاګ واشنگتن
دا واشنگتن دی. د افغانستان سیمي او نړۍ خبرونه وري. د بشري حقوقو د پاره د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري دفتر وایي چې په اوکراین د روسیې د يرغل د پایل نه د جون تر 13 نیټې پورې د اوکراین 9,300 وګړي وژل شوي او کم 14,000 نور زخمي شوي دي. د ملګرو ملتونو د ادارې نن په یو بیان کې خبرداري ورکړي دي چې خای د جګړې اصلي تلفات تر دې سوچند وي. د ملګرو ملتونو په وینا زیاتره دغه اوکراینیان د روسیې د توپونو او راکټونو په بریدونو کې او همداشان په هوایی حملو کې وژل شوی دي. د روسیې قواوو بیګاش په د اوکراین په پایتخت کیف او په څو نورو خارونو راکټي بریدونه کړی دي. د کیف والی سریهی پوپکو نن په ټلګرام کې لیکلی دي چې د کیف هوایی دفاعي سیستم بیګاش په د روسیې د ډرون بریدونه شان کړل او د ایران سخت 40 ډرونونه یې وغورځول. خوب کو زیاته کړی دی چې په تیرو 18 ورځو کې د پکیف د روسي لومړی حمله و. هغه ویلي دي چې د بیگانیو حملو د تلفاتو په حق لسم دستي جزئیات لاسنۍ دی ورغلي. د نړۍ خبرونه د واشنگتن د استیجونه اوري. د هند صدر اعظم نریندرا مودي ویلي په اوکراین کې د روسي د بحران په حق له د هند دریز لعمله د امریکا په متحده ایالاتو کې د سختو اعتراضونو سره مخ دی. اوکراین باندې د روسیې د يرغل په ضد یو قوي دریز نه غوړه کول له عمله مودي په امریکا کې وال سټریټ جرنال سره په مرکه کې د دې اعتراضونو په جواب کې وویل چې زما په فکر د استنباط د امریکا په متحده ایالاتو کې یو پراخ استنباط نه دی. د ویلې ز فکر کوم چې په نړۍ کې د هند دریز بیخي څرګند دی او نړۍ په دې پوره باور لري چې هند ته تر هر څه سوله مهمه ده. او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ستر محکمه د جون په 19مه په اعلامیه کې ویلي دي چې په راتلونکي اونۍ کې د چهارشنبه ورځ به د لوی اختر اول ورځ وي. د قاضي القضات شیخ عبدالحکیم حقانی په مشرۍ د میاشتې د لیدو مرکزی کمیټې د رسمي اعلان په اساس د جون په 19مه د دوشنبه په ورځ د ذوالحجې میاشت لیدل شوې ده. د راتلونکي سه شنبه ورځ عرفه ده او چهارشنبه د لوی اختر لومړۍ ورځ ده. زیبا خادم، امریکا غک، واشنگتن.
نن او وضعیت
نن او وضعیت
بنری سیمی او افغانستان پر روان چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر منوریدونکو د سیمه او نړۍ خبرونه واوریدل مننه چې تر دې شیبه ملتیا وکړه. اوس هم خبرونه پیلو او د خپلو ملمنو سره به خبرې پیل کوو. ځان به یقیني کو چې ملمنه موږ سره دي او کنه.
جناب آقای حلی حکمت سلام به شما، تشکر که دعوت ما را پذیرفتین. صدای ما را دارید؟
بله صدای شما را دارم. من سلام خدا خدمت شما و شنونده های محترم و مهمانی گرامیتان عرض میکنم.
تشکر از شما جناب آقای جلیلی. تشکر از حضور شما در برنامه. صدای ما رو مشنوید.
سلامونه اونی که هیلی تاسو تا و ساسو محترم موریدون که و طور دوست.
تشکر از حضور شما.
بله پختنه بعد حکمت ستنه
بله،
پایل که میره بانی.
بله اگه با اجازه شما جناب آقای حکمت، خب برنامه میریخم که در آغاز همکارم هم گفتن امروز روز جهانی پناهندگان است و ما در برنامه کوشش میکنیم در نقاط مختلف جهان وضعیت پناهجویان و کسایی که منتظر رسیدگی به دوسیه‌های خود هستند بررسی کنیم. پس از انتخاباتی که در ترکیه براه افتید و در او آقای کلیچدارغلو از مخالفان و رقیب آقای اردوغان گفته بود که پناهجویان راهش بسته میکنن و اونا را از ترکیه خارج میکنن، که باعث نگرانی زیاد از پناهجویان افغان در ترکیه شده بود و پناهجویان دیگر. در حال حاضر با اینکه دوباره اردوغان به قدرت رسید، آیا فکر راحتی دارن پناهجویان؟ شرایط زندگی کسایی که به شکل رسمی پناهنده هستند یا ثبت دفتر کمیشنری عالی ملل متحد شدن و کسایی که بدون اسناد هستند در حال حاضر چگونه است؟
بله خب ما در ابتدا 20 ماه جون یا روز جهانی پناهنده را برای تمام پناهنده جهان و خصوصا پناهنده های مثلا ما دقیق تبریک عرض میکنم. روزی که به منظور همدلی با افرادی که به اجبار وطن خود ترک کردن نامگذاری شده است. خب اما قسمی که کمیسر عالی پناهندگان سازمان ملل متحد هم گفتن که نزدیک به 7 میلیون مهاجر افغان یا پناهنده افغان به اجبار وطن خود ترک کردن، حالا به نیجریان 40 سال یا بیشترشان که بعد از سقوط دولت جمهوری اتفاق افتاد. خب به هر حال ترکیه بخش از او کشور یا بخش از او منطقه یه که تعداد بشماری از مهاجرا و پناهنده های افغان به خود جای داده و میزبانی میکنه. و خب طبعا دو هفته قبل ترکیه انتخابات را سپری کرد که یک انتخابات سرنوشت سازی بود و استو من شعاری اکثر کاندیداهای انتخابات مسئله پناهجویان و مهاجران داخل ترکیه بودند. خب اگر چه مهاجران بعد از انتخابات آمده نفس راحت کشیدند، ولی خصوصا این نفس افراد و این پالیسی ها اکثرا پالیسی های تند مهاجرتی در برابر مهاجرای افغان کوتاه نیامده. مثل گذشته تعداد بشماری از مهاجرای افغان بعد از انتخابات هنوز هم دستگیر میشن و تعداد بشماری از هموطنان ما در مرزهای مشترک ترکیه و ایران همچنان نمیتونن که وارد ترکیه شوند و همچنان بخش بزرگی از مهاجرایی که خود میتونن وارد ترکیه بشن با مانعهای اداری روبرو میشن که جلوی ثبت نام اونا را در دفاتر مهاجرتی دولت ترکیه و کمیساریا میگیره. متاسفانه که خب حالا گرچه سیاست اردوغان سیاست نسبتا نرمی نسبت به مهاجرا، اما خب تمام سیاست ها دست خود اردوغان نیست، اکثر این سیاست دست وزیر داخلیشان است. وزیر داخلی قبلی بسیار سیاست های تند علیه مهاجرا داشتن، خصوصا مهاجرای افغان، اما وزیر داخلی جدید هنوز پالیسی خود مشخص نکرده، اما تا هنوز پالیسی های وزیر داخلی قبلی رو اجرا میکنه.
بله تشکر.
دپورت مهاجرای افغان همچنان ادامه داره و بازداشتش و همچنین ای که مهاجرای جدیدی که قرار به سمت ترکیه بیا مانع میشن.
بله بنا تشکر جناب آقای حکمت.
بله دا په ترکیه کې د افغان مهاجرینو حال احوال اوس هم البته تازه خبر دا و چې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې پاکستان باید د افغان کډوالو نیول او زورول بند کړي. اوس هم د یو افغان خبریال چې دا مهال په پاکستان کې د مهاجرت شپې ورځې تیرې د هغې نه د مهاجرینو حال احوال پوښتو به هم سب ستړی مشي.
سلامونه تاسو جنوبی اوریدونکو ته.
کور ودان کپلنډ توګه وایي چې افغان مهاجرین دا مهال په پاکستان کې سره کم شپې ورځې تیرې د بخښنې نړیوال سازمان د پاکستان غوښتنه دي چې د افغان مهاجرینو زورول د بند کړي. ستاسو خپل د ژوند حالت څنګه دی؟
زه په دې باندې دا خبرې چې زه د رسنیو لارې اورم دا هیڅ
هیڅ ډول تاثیر پاکستان په حکومت په دې اړوند نه ده اچولی ده نه ده اچولی. او زه باید ووایم چې د یوې میاشتې رئیس دی په پاکستان کې په خاصه توګه په اسلام آباد او پنډۍ کې د پولیسو لخوا افغان کډوال ډېر ځورول کېږي، ډېری دمګړۍ په جیلونو کې پراته دي، چې په دې کسانو کې ماشومان ښځې سپین ږیري دا ټول شامل دي. نو هیڅ نو رحم وجود نه لري، نو دا خپله د اندېښنې وړ خبره ده. نو په دې اړه تر اوسه دمګړۍ پورې زه تاسو سره خبرې کوم من حیث یو آزاد خبریال. نو زه داسې نه وینم چې دلته د افغان د افغانستان اوسنی حکومت د افغانستان اسلامي امارت ویل کېږي، تر اوسه پورې هیڅ ډول همکاري نه ده کړې. او همدارنګه په اسلام آباد کې هم د افغانستان سفارت هیڅ ډول همکاري نه ده کړې او هیڅ نوه کوچلي ګامونه یې نه دي پورته کړي. نو دا خپله د اندېښنې وړ خبره ده. زه نه پوهېږم چې ولې نړیواله ټولنه ولې د افغانستان اوسنی حکومت
بله ډیره مننه بهان صاحب ستاسو د کور ودانی ستاسو په مخه خښي چې د افغان مهاجرینو په عقلم ډیر خلاصه او ما غټولې خبرې ویلې. کورم ودان اوس هم ډیره مننه. د بخنه د نړیوال سازمان د راپور په بل برخه کې، د اعلامیې په بل برخه کې، یو لوړ پوړي چارواکي د بخنه د نړیوال سازمان جدي انتقاد کړی دی چې نړۍ ولې په پاکستان کې د افغان مهاجرینو په مقابل کې کوم وضعیت کیږي، نړۍ غلې ده او د سکوټلي ګامونه نه پورته کوي، لکه څنګه چې تاسو د یو افغان مهاجر نه هم واوریدل. په دې اکله به دا پوښتنه راته په پاکستان، البته په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د قونسلګری کې د افغان مهاجرینو د برخې پخوانی مسول عبدالحمید جلیلی صاحب جواب کی. جلیلی صاحب ستړي مې خبرونه ته مهرباني وکړي، ولی پاکستان دا ډول عمل کوي چې حتی په نړۍ انتقاد کیږي چې باید کوټلي ګامونه د پاکستان په مقابل کې واخیستل شي چې د افغان مهاجرینو د زورونې سبب ګرځي؟
مجبت سلامونه تاسو ستاسو همکارانو همدارنګه اوریدونکو ته. لږ به شاته لاړ شو، تاسو معلومه ده چې تقریبا څلور لسیزې پخوا چې کله شوروي اتحاد په افغانستان باندې اشغال وکړه او تجاوز یې وکړه، هغه وخت کې مهاجرینو سلسله ایران او پاکستان ته شروع شوله. نو که ته یو طرف ته وګورو، د مهاجرینو قبلېدل انسانی دغو باندې نه و، په اساساتو باندې نه و، هومنیټیرین بیس باندې نه و، بلکې زیاتره په سیاسي دغو باندې و چې ګاونډیانو په دې کې ډېره زیاته استفاده وکړه. بنان د مهاجرینو د خاطره سره د دې چې په دې هغه اړوند باندې باندې دواړو هیوادونو ډېر زیات بوج په ځان باندې منلی، چې بل طرف ته یې مهاجرینو په خاطر باندې هم سیاسي قیمت اېښی دی او هم یې مادي قیمت ملل متحد او نړیوالو ته اېښی دی. دلته د 2021 د اګست د 15 نه وروسته یو شمېر نور مهاجرین پاکستان ته راغلل چې په مختلفو لارو باندې راغلل، چې په هغې کې یو تعداد هغه وو چې هغې دلته په پاسپورټونو باندې راغلل، د پاسپورټونو وختونه یې دلته تېر شو او دلته نشتی. یو تعداد هغه دي چې هغې د بسپین بولډک او نورو لارو نه، قاچاقي لارو نه، پاکستان ته ځان راورسول. نن ورځ هماغه مهاجرین د نورو په نسبت سره زیات ټارګټ دي، زیات نیول کېږي. یو خو د پاکستان حکومت غواړي چې یو میسج داخل د افغانستان کې نور خلکو ته ورکړي چې دا په دې ارتباط باندې موږ جدي یو، او نور مهاجرین د قبلولو په خاطر باندې موږ هغه یې قبلوو. دا میسج ورکړي، بل خوا ته غواړي چې موجوده حکومت خپل قیمت وړاندې کړي چې هغه قیمت شاید
بله ډیره مننه جلیلی صاحب، ستاسو د خبرو نه داسې برداشت کیږي چې کوربه هیوادونه اکثرا لکه د پاکستان مثال چې تاسو ورکړ د دغه حالت نه سیاسي ګټه پورته کوي. ډیره مننه، ځواب مې واخیسته. بل معلومات تم زو بیرته تاسو ته راګرځو.
بله جناب آقای حکمت، امریکا هم که شما فرمودین تا هنوز سیاست های
وزیر داخلی جدید مشخص نشده، اما کماکان بالاخره خب سیاست های ترکیه همچنان ادامه داره. آیا پناهجویانی که قبلا از طریق ایران بدون اسناد بعدن وارد ایالات وارد ترکیه می شدن، همچنان ورودشان به کشور خواه با اسناد و یا بدون اسناد همچنان ادامه داره و یا که کاملا کاهش یافته؟
خب طبعا پناهجوی افغانی که در ایران بودن یا حداقل پاکستان بودن، خب فعلا هوا مناسب است و تعداد خیلی زیاد از اونا همچنان قصد سفر به سمت ترکیه رو دارند و آماری که اداره مهاجرت ترکیه که زیر نظر یک از اداره های مربوط به وزارت داخلی ترکیه است هفتوار منتشر میکنه، هر هفته نزدیک به 2700 تا 4000 نفر از مناطق معرضی پس به سمت ایران برگردانده میشن که 90% اینا از مهاجرای افغان میباشد و این نشان میده که سفر مهاجرای افغان به مقصد ترکیه همچنان ادامه داره.
بله. مننه حکمت صاحب. جلیلی صاحب چه فکر کوئی دا کله چې افغان ماجرین دغه ټولو شرایطو کې، البته قدرمن اوریدم کو ته بایت وای مخکې دینې چې پښتنه مترکم، افغان ماجر یا افغانان د نړۍ په مختلفو هیوادونو په څو قارو کې خوروارې دي، خو مونږ د بیلګې په توګه د څو هیوادونو چې البته افغانان ډیر په مشکل کې دي د استازو سره یا څوک چې البته کار کوي هغه سره غږیږو. جلیل صاحب، کله چې افغانان اوړي او اخواتزی یا پاکستان تزی خیبر هر برخه تجزی د یونیسیار د خو د دوی نوم لیکنه کیږي، دوی ثبت او راجستر کیږي، د ویزو د تمدید خبر، یعنی په دې معنی چې دوی هلته یو رسمیت لري، یو ډاکومنت لري، یا یو ورقه کې د دوی نوم ثبت ده. اکثرا د پاکستان حکومت لخوانه د ویزو تمدید یا د اسناد په جوړولو کې دوی سره ناغړي کیږي، ډیر ځنډول کیږي. څه فکر کوي چې دا هم یو سیاسي غرض ګڼي چې بیا بیرته د پولیس د تهدید سره دوی مخ کیږي؟ اکثرا ماجرین د شکایت کوي چې د قصد دغه موده اوږدیږي چې د دوی د ویزو تمدید او د کارتونو ورکول دغه مسله کې ډیر ځن سره دوی مخ دي.
دلته دوه تعامل دي، یو تعامل د یونیسیار سره دی چې قانوني لحاظ سره هغه د یونیسیار مسؤلیت یا ریسپانسبلټي ده چې د پاکستان د حکومت سره په غاړه ون باندې تفاهم ته ورسیږي. هغه ده چې هغه مهاجرین چې په خوا دلته میشت دي هغوی ته پیوار کارونه ورکړی شوي دي، او بیا د افغانستان او پاکستان منځ کې چې بل په 2013 کې د پی سی سي کارونه چې 800,000 خلکو ته ورکړی شو، دا تقریبا دغه مهاجرین به هغومره په هغه منوال په هغه اندازه باندې مشکلات او تکالیف نه لري. خو کوم مهاجرین چې د اوسني حکومت نه وروسته دلته راغلي دي، د دې چې کوم د ویزو سیستم دی په دې هکله باندې د افغانستان حکومت یعنی اوسني کوم چارواکي چې دي، نو د دې د پاکستان حکومت سره د تفاهم موضوع ده چې باید په یو تفاهم ته ورسیږي. د دې هر کومې ډیپلوماټیکي هڅې تر اوسه پورې ناکامه دي، تر اوسه پورې هیڅ ویلې نه دي کړي. هیڅ یو قسم ته میکانیزم دی خلکو د خاطر نه لري، نه د خلکو د سرنوشت په ارتباط باندې څه موضوع لري، نه د هغه سیاسي نمایندګۍ چې دلته دي په دې اړه باندې فعالیت لري. دویمه کوم مسؤلیت چې دی هغه د کارتونو په ارتباط باندې، او هغه خلک چې دلته کیسونه لري هغه د یونیسیار ریسپانسبلټي ده چې یونیسیار هغه خلکو ته د شار د موسسه د لاري یو ټوکن ورکړي، خو هغه ټوکن پاکستان حکومت ته اکسپټیبل نه دی، یعنی قابل قبول نه دی، او هغه به هم خلک نیول کیږي او حق خلک ضرور کیږي. بینان نه د ملل متحد لخوانه یو فعال کارکردګي په دې برخه منشته دی، او نه د افغانستان د حکومت ته یو فعال کارکردګي په دې برخه منشته دی. پاکستان حکومت د خپل قوانینو په اساس یا د خپل پالیسۍ په اساس چې څه وغواړي هغه تقریبا عملي کیږي، او دا موضوع روانه ده. پاساس منی په لومړي ځل باندې شاید تیر کال راځي د پاکستان په زندانونو کې زمون زنانا، زمون ماشومان، زمون مریضان، زمون تقریبا سپینګيري او ضعیف خلک تر اوسه پورې پراته دي، او دغه سي بندیخانه باندې چې په کې سرګونو دغه سي بندیان به سرنوشت پراته دي.
بله، یعنی متاسفانه چې د پاکستان د حکومت پالیسی د افغان ماجرینو په وړاندې دا ډول د لکه څنګه چې تاسو ته شی کړل چې د نړیوال کنونسیون لمخې د یو سمه پالیسی نه د ساس د ونه قرار مې ربانی اسف
بله جناب آقای حکمت خب فقط د نیمه اول شش دقیقه مونده یک سوال عمده ای که خب وقت ترکیه به عنوان دروازه برای اروپا پنداشته میشد که مقصد نهایی پناهجویانی که به ترکیه می آمدند اروپا بودند، با بسته شدن این دروازه و سختگیری های اروپا بیشتر در ترکیه ماندند و شماره هم به یونان رفتند. در حال حاضر فضا چگونه است و آیا کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان برای کسایی که باقی ماندند و رفتن نمیتونند جایی کمک میکنند؟
فعلا پالیسی های مهاجرتی داخل ترکیه یک مقدار فرق کرده مثل گذشته نیست، یعنی فعلا تمام امور اجرایی مربوط به پناهجو یا مربوط به دولت ترکیه میشن، هم بخش ثبت نامش، هم بخش بررسی مصاحبه ها و مصاحبه ها و حتی بخش تعیین کشوری و اینکه چه افراد و چه پرونده های واجد شرایط تعیین کشوری یا فرستادن به یک کشور سوم است، اول اداره مهاجرت ترکیه تصمیم میگیره، بعد اگر اداره مهاجرت ترکیه تصمیمش مثبت باشد راجع به اینکه این پرونده قراره باید جابجا شود در یک کشور سوم یا ریسیتلمنت شود، او وقت رو میفرسته در کمیساریا. این آخرین مرحله فرستادن یک پرونده و مربوط به کمیساریا میشه که امو یونیسیار ماست و متاسفانه بعد از جنگ اوکراین و روسیه تعداد پرونده های مهاجر افغان خیلی چی شده مربوط به بخش ریسیتلمنتش خیلی کاهش پیدا کرده. اگر قبلا سالانه 3000 پرونده مهاجر افغان قرار بود که به کشورهای سوم فرستاده شود، حالا او به 1500 نفر کاهش پیدا کرده. یعنی به این معنا که اکثر کشور خودشون کشورهای اروپایی خودشون درگیری مهاجرای اوکراینی شدن و همچنین تعداد به شماری از مهاجرا خودشون افغانها سوریها خود را به غیر قانونی از طریق بالکان خود در اروپا میرسانند و کشورهای اروپایی هیچ از ترکیه نمیگیرن، فیران اگر بگیرن به تعداد بسیار محدودی 10 نفر 20 نفر میگیرن، در حالی که نزدیک به 300,000 مهاجر افغان به ترکیه زندگی میکنه و بعد جابجا کردن اینا بسیار زمانبر خواهد بود.
بله. نه.
تشکر آقای حکمت، تشکر از حضور شما در برنامه، از اینکه معلومات دادین، تشکر، وقت خوش براتون میخواییم.
دیره مننه. جلیلی صاحب، تاسو د ماجرینو په برخه کې په پاکستان کې وده تجربه لري د کار، تاسو وایئ چې پاکستان د ماجرینو د شتون هلته سیاسي ګټه پورته کوي، یو صحیح همغږي د یونیسیار او داخلي ادارو چې هغه د افغانستان حکومت دی دلته د پاکستان د حکومت پالیسی ده هم موجوده نه ده، ستاسو د کار تجربه څه ښیي چې ولې پاکستان دا ډول وضعیت کوي او د حل لاره ورته شته کنه؟ نړۍ ولې په دې برخه کې غلې ده؟
نور یو موضوع چې وایو چې جانب د یوې زاویې ته چې توجه وکړو، پاکستان تر اوسه پورې تقریبا سو د 3 میلیونه مهاجرینو کوربتوب دی او 2 قسمه مهاجرین پخوانم دلته موجود دي او خپل اقتصادي حالات یې یو څه اندازه مشکلات لري، خو بل لوري ته خپل اهداف لري، خپل مقاصد لري او په هغه ارتباط باندې یو همدارنګه د افغانستان حکومت سره یو توده موضوع هم تقریبا د مهاجرینو په تیر شل کاله کې پاتې شوی ده، او دا نشي کېدای چې تیر شل کاله یو موضوع یو عنوان پاتې شي او اوس هغه عنوان شاته وغورځول شي، بلکې دا عنوان به موجوده حکومت سره په هماغه شکل باندې موجود وي.
یعنی جلیلی صاحب، پوښتنه مې ځکه مطرح کړه چې دا هم د بشري حقونو نقص په دې ډول شکنجه کول د افغان مهاجرینو او هم د مهاجرینو د نړیوال کنونسیون نه سرغړونه ده چې باید هغې ته هیوادونه متحده اوسي. په دې
اکله پاکستان د اولې ورځې نه دا وایي چې په 1950 کې چې کنونسیون د مهاجرینو په ارتباط منل شوی دی، هغه پاکستان دغه هیوادونه نه دی چې دا نه یې امضا کړی، پاکستان هغې ته ځان ملزم نه ګڼي، او که بل طرف ته دنیا سره تعامل کړی امتیازات یې اخیستي دي، نو دواړه طرف ته پاکستان یو قسم ته خاصه پالیسي دلته اختیار کړې ده. او دویم یو موضوع چې بیا یادونه په دې اخر کې دا وکړم چې دا اوسنۍ کومه سلسله چې ونیول شوه او د مهاجرین خصوصا په اسلام آباد کې نیول کیږي، یو تعداد یې نیول کیږي، دا هغه ترتیبات و د تریخ حقیقت په اساس باندې دا وایو چې زمونږ یو تعداد ډېر کم شمیر مهاجرین په سیاسي مظاهرو کې هغه ګډون درلود چې هغه میډیا ته راوستل شو. نو مهاجرین هم دا خواسته چې د نور هیوادونو په سیاسي دغه کې دغهونی کې چې ټول مهاجرین ته مشکلات او تکلیف رسي.
بله جناب آقای جلیلی، پاکستان یکی از کشورهایی است که خب سفارت افغانستان در اونجا فعال است و سرپرستش از که از طرف طالبان تعیین شده در اونجا کار میکنه. ادعای میشد که طالبان رسیدگی میکنن به مهاجران در اونجا، در این خصوص اگه صحبت بکنه.
زما په فکر باندې دا دوته چې کوم د کډوالو چارو وزارت یا کوم سیاسي نمایندګي دی هغه هیڅ قسم داسې پروګرام نه لري. اول خدای دې چې د پاکستان کوم سیول حکومت سیول واکداران دي هغه دې سره تر اوسه پورې ملاقاتونه نه کوي، په دې اساس چې دوی په رسمیت نه پیژني. او یوازې هغه خلکو سره چې په خوانه دوی په رابطه روابط لرلو هغه سره دوی ناسته ولاړه کوي. تر اوسه پورې موږ هیڅ داسې د سفیر شاهد نه یو چې هغه وزیر داخله سره ملاقات کړی یا د پولیس د مشر سره ملاقات کړی یا د وزیر خارجه سره ملاقات کړی یا د دې وزیر چفان سره ملاقات کړی. ولته د مهاجرینو په ارتباط باندې ورسره موضوعات مطرح کړي یا په صوبو کې وزیر اعلی سره او گورنران سره ملاقاتونه کړي. بنان فکر نه کوم چې په داخل د پاکستان کې یو فعال ډیپلوماسي موجوده نه ده. په دې اساس باندې مهاجرین تقریبا بې سرنوشت دي په پاکستان کې او په دې سرپرست په شکل باندې دي.
تشکر آقای جلیلی.
بله، سره لدی چې په پاکستان کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی، او دوی ویلو چې تیرونه دا خبره کړې و چې د کورنۍ چارو او بهرنۍ چارو د وزارت مسؤلینو سره کتلی دي او د افغانانو د نیولو او زورولو پاکلی ورسره خبرې کړې دي. اما نتیجه دا ده چې تر اوسه پورې یو څو کسان البته د زندان خوشحشي و، موږ خبرونه هم درلودل، اما بیا هم د افغانانو زورول په پاکستان کې ادامه لري. جلیلی صاحب، هغه هیوادونه چې د پاکستان غوندې د ماجرینو د ملګرو ملتونو البته د ماجرینو د برخې کنوانسیونونه نه دي لاسلیک کړي او ځان ملزم هم نه ګڼي چې هغه ته پابند وسی، د نړیوالو اصولو د مخې حد اقل څه ډول چلند باندې مکلف دي چې دوی باید د ماجرینو سره څه ډول چلند ولري؟
تاسو مرمه نړیوالو اصولو په اساس منی ورخاتي اصولو په اساس منی که هغه هیوادونه نه دي دا ځانګړي خو بل لوري ته په تیر تقریبا څلوېښتو کالو کې نړیوالو سره په همدغه اصولو په اساس باندې تعامل کړی دی او د نړیوالو په همدغه اصولو په اساس باندې هلته د نړیوالې ادارې موجودې یونیسیار موجود دی موجود دی او نور ادارات نړیوال د مهاجرت په بخش کې چې دي هلته موجود دي او تعامل ورسره شوی دی. نو په داسې وخت کې چې هلته مهاجرینو ته مشکل رسېږي یا تکلیف رسېږي او بیا دا استدلال وشي چې موږ دا نړیوال سنه دی امضا کړی بلکې تیر څلوېښت کاله هغه هیوادونو په دې ارتباط باندې امتیازات هم اخیستي، نړۍ نن امتیازات خپل ادارات هم پاغې منی چلیږي. نو دا فکر کوم چې صحیح استدلال نه دی او نه د نړیوال یو د دغو سره د اخلاقي معیار دی.
تشکر جناب آقای جلیلی. پروفیسر برنامه میگن که در نیمه دوم جناب آقای فقیری را روی خط داریم.
اصیب سپه اجازم د جلیلی سپ نبا منه نو که دزل لکومی چه منگ سره او تر دیشه بیده پاکستان ده ماجرینو پاکلا و ده پاکستان ده پالیسی پاکلا چه ده افغان ماجرینو پولانده چنگ پالیسی غره کرده توضیحات ورکړه. د زړه له کومې مننه کوم. دوه نور میلمانه په خبرونه کې لرو، بس باغوې سره ادامه ورکړه.
جناب آقای فقیری مسئول فدراسیون پناهجویان افغان در اروپا و آقای حفیظ احمد میاخیل فعال امور پناهندگان در فرانسه. جناب آقای فقیری سلام به شما، تشکر که دعوت مرا پذیرفتین. صدای مرا داره؟
بله بله، به شما هم سلام میرسانم، همچنان به میمان دیگه برنامه و به شنونده های عزیز رادیو شما سلام.
تشکر از حضور شما جناب آقای میاخیل، صدای ما را دارین، خوش آمدین به برنامه.
تشکر، من سلام خدمت میکنم، خدمت شما تقدیم میکنم. بله خدا شما.
تشکر شما. جناب آقای فقیری، امروز امیرم که در آغاز مقدمه هم گفته شد روز جهانی پناهندگان است و در حال این در حال است که شمار پناهجویان افغان که پس از تسلط طالبان در افغانستان از این کشور برآمدند کماکان همچنان ادامه داره و افزایش یافتند. در کشورهای اروپایی وضع به چی منوال است؟ آیا همچنان غیر از پناهجویانی که پس از تخلیه از افغانستان توسط ایالات متحده آورده شدند و در کمپ‌های در کشورها به شکل موقت زندگی دارند، پناهجویان دیگه آیا تا کنون کماکان به اروپا راه پیدا کردند؟
بله دو نوع است پناهنده ها هنوز هم میاین. یکی پناهنده هایی هست که اصولا باید انتقال میافتن توسط دولت های عضو ناتو، ولی بنابرای مشکلات که خودشان داشتن و یا نتانستن خود به پاکستان یا ایران برسانن، اونا مانده بودن. سلسله آوردن یا انتقال از اونا هم هنوز ادامه داره. یک تعداد هم هست که در پاکستان هنوز منتظر است و بدبختانه که همونا قربانی فشار دولت پاکستان و میشن و در زندان ها روان میشن و کاملا امنیت فیزیکی و امنیت روانیشن کاملا در خطر است. و یکی هم گروهی هست که به شکل شخصی کوشش میکنن که به کمک قاچاقبر از فرادات بگذرن و داخل فرادات داخل سایه اتحادیه اروپا شون. اینا هم آمدنشان ادامه داره و بله و عجیب هم نیست بخاطر از اینکه وضع افغانستان تاوریست که مردم مجبور میشن براین و بالاخره خود
به جای
برسانم.
بله، تشکر.
ډیر مننه فقیر صاحب. میاخیل صاحب ستړی میشم تاسو ته وایم پوښتنه به مور سره خبرګه کوم. د ملګرو ملتونو د کنوانسیون په اساس هیوادونه مکلف دي چې هغه خلک چې هیواد کې د سی وضعیت دی لکه افغانستان هغه ته پناه ورکي او به دوی د مسونه ژوند لپاره یو تاګلار غوړه کیه ګامونه واخلي. ځنه هوادونه چې د کنوانسیون غړي دي، البته د ماجرات په برخه کې دوی ملزم ګڼل شوی دي چې باید دغه ګامونه واخلي او د دوی د ماجرینو د مسونیت لپاره باید یو څه وکړي. اما قتل کیږي چې بیا هم سرغړونه کیږي. پښتنه مې دا چې ولې ځنه هوادونه سرغړونه کوي استاذ په نظر آیا څومره عملی بڼه لري، څومره عملی شي ودی د کنورسیون هغه هوادونه چې غړي توبه لري؟
ډیره مننه. البته د پناه غوښتونکو په تړاو یو معتبر سند چې تاسو یاد کړ هغه د جلوان مسلو یو کنورسیون کنورسیون او دغه کنورسیون پروتوکول دی.
بله،
ځینې هوادونه د دغه کنورسیون غړي توبه لري، مثلا اروپایي هوادونه ټول د دغه کنورسیون غړي توبه لري او د همدغه کنوانسیون په اساس هغه خلک چې د نژادي، مذهبي، ملیتي، سیاسي عقایدو او یا مثلا د یو ځانګړي ټولنیز ډلې کې د پولیسوب له امله له ځوراونې څخه مثلا د ویرې له ګواښ سره مخامخ وي، دغه هیوادونه مکلفیت لري چې دوی ته دوی د پناه غوښتونکي په توګه ومني او دوی ته پناه ورکړي. کله چې د طالبانو د راتګ نه مخکې دلته په اروپا کې چې تاسو ته وایم مشخصا ځینې اروپایي هیوادونه اعلان وکړ چې موږ هغه خپل ستراتیژي د کډوالۍ هغه پالیسۍ ته تاثیر ورکوي، ویل چې موږ افغانانو ته پناه ورکوو او د افغانانو مشکل دوی ودرو په اوله کې سویډن، فنلاند یا فرانسې او نور اروپایي هیوادونه دا اعلان وکړل. تر اوسه پورې دا وایي همدغه پالیسۍ پر ځای ده افغانان ته دوی پناه ورکوي چې دلته راځي. او البته ځینې استثنایی موارد شته، هغه خلک چې مثلا په دوبلین کې دوسیه په دوبلین کې راځي، یعنی دوبلین مقرره پر اساس هغه افغانان چې د دریم هیوادونو نه دلته راځي د پناه غوښتنه کوي. البته دا هغوی په ارتباط باندې دا پالیسي متفاوت ده، خو اکثر افغانان چې دلته راځي دوسیه په دوبلین کې نه، هغوی ته پناه ورکول کیږي ځکه په افغانستان کې شرایط مساعد نه دي. تاسو پوهیږئ چې وضعیت هلته مناسب نه دی او اوس هم ځینې اروپایي هیوادونه افغانستان یا مثلا هغه حاکمه ډله چې ده هغوی ته د یو ترهګریزې ډلې په توګه ګوري، نو له همدې امله دوی ته دلته پناه ورکول کیږي. ځینې استثنایي تاسې ځینې موارد یاد کړل، مثلا په بلجیم کې سمو د مخکې ما دلته افغان کډوالو سره خبرې وکړې او یې تلاریونه بلجیم وای چې هغه سي عملا جګړه چې مخکې په افغانستان کې و خلک وژل کېدل هغه جګړه و درېدلې.
بل رازو می اخر سي درته نور پښتنه تم رازو پدې اکم پښتنه لرم
مننه. جناب مخای فقیری میخوام که شما فرمودین خب چې به شکل خصوصی و یا پناهجویان همچنان آمده میرن، اما سوال اینجاست که آیا کشورهای اروپایی یا اتحادیه کشورهای عضو اتحادیه اروپایی با در نظر داشته ای که اوضاع افغانستان تغییر خورده و طالبان رژیمی که از طرف هیچ کشور به رسمیت شناخته نشده قدرت به دست داره، آیا در برابر این پناهجویان کسایی که تازه می رسن یا کسایی که قبلا دوسیه هایشان تحت بررسی بود اندک بازتر و به اصطلاح خوشبینانه تر با اینا برخورد میکنن و درها اندک بازتر شده، از سخت گیری ها کاسته شده و یا همچنان ادامه دارد؟ پلیسی های سابق
تا حد بهش تغییر آورده شده، مثلا پلیسی اخراج که فالان دنبال میشه که بعض کشورهای اروپایی مثل آلمان، هلند و فرانسه و غیره، این پلیسی فعلا متوقف شده. اکثر افغان ها قبول میشن، به شمول افغان هایی که پیش از آمدن طالبا در اروپا بودن و سالها در کمپا به سرنوشت بودن، حالا آیسته آیسته اونا هم قبول میشن چون هیچ دورمای برای بازگشتشان وجود نداره. ولی کشورهای اروپایی و اتحادی اروپا خودش اینا هنوز حاضر نشدن که افغانستان به از کشور ناام رسمن در رسمیت بشناسن، یعنی رسمن اعلان کنن که افغانستان ناامن، بخاطر از این که میترسن که هجوم پناهنده به طرفشان زیاد نشن. اما در عمل تا حدود پالیسی خود تغییر دادن، تا حدود نرمش نشان میتن. البته کسای همه هست که دو بار سه بار درخواست پناهندگی میکنن، اما بالاخره قبول میشن و به استثنای امون کسای که بیشتر دوست ما آقای میاخیل هم گفت که دوبلین است، قضیه دوبلین است که اونا دیگه هیچ چاره نداره جز اینکه اینا رو پس روان کنن به مو کشورهایی که اول اینا نشان انگوششان گرفته یا درخواست
مننه. میاخیل صاحب څه فکر کوي سره د دې چې تاسو په خپل خبرو کې ویل چې اروپا ټوله د ملګرو ملتونو د ماجرینو په برخه کې د کنوانسیون هغه لاسلیک کړی دی، مګر کله کله لیدل کېږي، اکثره وخت کله کله هم نه، چې د ماجرینو سره مختلفو هیوادونو لخوا دوګونه چلند کېږي. تاسو علت څه ګڼئ؟ خپله د هیوادونو داخلي سیاست دی او که د افغان ماجرینو د ادغام مسله په اروپا کې دا هم او د هغه هیوادونو لور د دوی د ادغام په برخه کې د دې علت سره بل خبره ته چې فقیری صاحب هم اشاره وکړه، نو هغه کې هم ساسه نظر غواړم، مهرباني وکړئ.
ډیره من البته فکر کوم دا دوار خلری دا پښتنه یو دا چې د دوو کوربه هیوادونو هغه سیاستونه دي د کډوالۍ په تړاو باندې هغه تر ډېره حده پورې تغییر نه دی کړی. هماغه سیاست چې ما مخکې یادونه وکړه چې دوی ویلې چې موږ د افغانانو اخراج درو، دوی فیصله وکړه، هغه فیصله اوس هم پر ځای ده. البته ځینې استثنایي موارد، مثلا ما مخکې بلجیم هیواد یاد کړ، بلجیم کې د حکومت نظر دا دی چې اوس عملا جګړه په افغانستان کې نشته، او ځینې داسې مونږ چې کډوالو سره خبرې وکړې ځینې مواردو کې د افغانانو کیسونه رد شوي، هغوی ته قبولونه ورکړل شوي. نو بله مسله دا ده چې دلته د خپلو افغانانو ځینې مسایل دي چې هله البته همدغسې چې کوربه هیوادونه مکلفیت لري، همدغه چې کډوال هم د کوربه هیوادونو پر وړاندې خپل مکلفیتونه او مسؤلیتونه لري، د دې هغه داخلي نظم قوانینو ته باید مراعات، دوی باید دغه قوانین مراعات کړي. البته په تاسو خوانه په ځینو مواردو کې د افغانانو د خوانه سرغړونې کېږي، نو له همدې امله بیا دلته بیا دغه هیوادونه حق لري چې دغه ځوانان مثلا یا یو بچی سمو د مخکې دلته په فرانسې کې یو افغان باندې پریکړه وشو چې البته دغه افغانستان ته واسطه ول شي ځینې امنیتي مسایل یا مثلا ځینې نور هیوادونه دي چې په بلجیم کې داسې یو پیښه وشوه البته خو هغه تر اوسه فیصله پرې نه ده شوې نو ځینې داسې موارد شته او بل د دوبلن مسله د دلته په اروپا کې یا مثلا په فرانسې کې شپېته فیصده یا پنځوس فیصده ډېر افغانان چې راځي هغوی د دوبلن د مقررې په اساس البته هغوی پیژندل کېږي یعنی دوسیه د دوبلن پر اساس څېړل کېږي د درېمو هیوادونو نه دلته راځي په لومړی هیوادونو کې د هغوی د پناه غوښتنه رد شوي بیا راځي دلته په فرانسه کې د پناه غواړي چې دوی بیا د دوبلن په دغه کې راځي تر چوکاټ لاندې په دغه حالت کې هم د افغانانو دوسیه رد کېږي بېرته هماغه افغانستان ته نه خو هماغه بل هیواد کې چې په اول ځلې ګوتې لګولې د ګوتو نښان او هلته د پناه غوښتنه کړي هغه هیوادونو ته استول کېږي.
تشکر
مننه. بله بانو آشنا، فقط 6 دقیقه به ختم برنامه مانده، با اجازه شما برنامه را جمع‌بندی میکنیم و هر مهمان محترم فقط 3 دقیقه وقت میتیم. جناب آقای فقیری، با آنچه گفته آمد، یک ضمن ازی که من از شما میخواستم بالاخره پیامتان برای پناهجوها در حال حاضر برای رسیدن به اروپا چی است، میخواستم این را هم بپرسم که چند پیش در بریتانیا که عضو اتحادیه اروپا نیست، تصمیم به این شده بود که پناهجوی را قبول نمیشد به کشور سیومی انتقال بدن. آیا چنین یک اقدام در اتحادیه اروپا هم تصمیم گرفته شده، تصمیم گرفته خواهد شد؟ و دیگه ای که امی مسئله که بالاخره آیا دروازه های اروپا محتاطانه باز خواهد شد و پیام شما برای پناهنده های افغان چی خواهد بود؟
تشکر. من فکر میکنم که اتحادیه اروپا همی چند روز پیش یک توافق را با هم امضا کردن و برایشان در رابطه با مسئله پناهندگی، بعد از این مسئله پناهندگی بر کشورهای امن کاملا شکل دیگه را به خود میگیره، اونا در مصادرات اروپا نگاه میشن، از اونجا کسایشان رد میشه و میرن اینا یا کشورهای اروپای شرق هستن یا کشورهای مثل تونس و الجزائر و مراکش و اینا هست. بر کشورهای جنگ زده و کشورهای که واضعا حقوق بشر در اونجا پامال میشه و حتی اپارتاید جنسی هم وجود دارن به اوتون نیست، ای که دقیقا محتوی از این فیصله هایی که رهبرا کردن هنوز واضح نشده، ولی به احتمال زیاد قیدگیری بیشتر میشه به عوض از این که در بازهای اروپا محتاطانه باز شده و تو یک چیز امیدواریش نیست. اروپا شدیدن در حال ترس و خوف است از این که در 3 ماه اول امسال 92,000 نفر به اروپا درخواست پناهندگی کرده، میترسن که وضع از سالهای 2014-2015 2015-2016
که هم بطر نشد. بله. من نه فقیری سب چه وقت کم دیده میخیل سب نظر من خود کورم بودن میخیل سب تاسه ده منجرینو پا وزارت که پا افغانستان که ده کار اگده تجربه لره او اس وضعیت دسته ده چه ده کوربه هیوادون و مکلافیت بنده هم تاسه وقت گیده چه ده دنیا پا مختلف هیوادونی که افغانان خواره واره پراتی دی. افغانان دا محل ده طالبانو در اتاک نوروس ده که ده نقد خبره وکده وست ده وقت د مکتبونو د نجونو د مکتبونو د تړلو په وجه د افغانستان نوزی بیکاری د تیر حکومت سره دغه حساسیتونه چې دغه کارمندان یا د پوځي کارکونکو په برخه کې موجود دي اکثرا دا دلایل راوړي او د افغانستان نوزی په سلګونه افغان ځوانان په اوبو کې غرق شول، جنازې بیرته افغانستان ته وړل شوې. اصلي ټاټوبه یا اصلي هیواد چې افغانستان دی، حکومت چې د وسته طالبانو په لاس کې دی، څه مکلفیت لري په دې برخه کې چې د ځوانانو د مړینې وژل کېدو او د دغه مهاجرت چې کله کله بحران کلمه ورته کاریږي د دې مخه ونیول شي؟ ځکه د موضوع فرار هم په دې کې ډیره مهمه موضوع ده.
فقط دو نیم دقیقه وخت درین آقای خیل بفرمایید.
اول خو زه فکر کوم خپل موجوده حکومت د دې لامل چې متاسفانه افغانان تخت ترکیږي او قاچاقي لارو راځي اروپایي هیوادونو ته تحصیل او عملیات کړل. البته د یو پلار چې هغه مثلا لور ونه شي کړی هغه مکتب ته لاړ شي نو څنګه هغه وشي کولی چې په هغه ملک کې ژوند وکړي چې هغه خپلو حقونو ته لاسرسی ونه لري. زه فکر نه کوم چې په موجوده حکومت کې دا ظرفیت او دا توان وي چې دغه د کډوالۍ عوامل له منځه یوسي او افغانستان د ټولو افغانانو کور وګرځوي. نو په دې برخه کې نړیواله ټولنه باید په ګډه کار وکړي. د لنډ مهال دپاره البته د افغانانو د پناه ورکول دا د حل یوه لاره کیدای شي، خو د اوږد مهال دپاره زه فکر کوم چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره د افغانستان په ثبات کې کار وکړي او د کډوالۍ هغه عوامل باید له منځه یوسي چې افغانان د هغې له امله کډوالۍ ته اړ کیږي. د افغانانو ایستل، د کډرونو ایستل د افغانستان څخه دا یو ستر انساني ضایع ده چې زه فکر نه کوم چې نسلونه هم موږ دا ضایع بیرته وشو کولای جبران کړو. نو له همدې امله د اوږد مهال لپاره باید پر اساسي حل لارو کار وشي، نه دا چې د افغانانو د افغانستان څخه هغه کډرونه او ځوانان وویستل شي او دوی ته په نورو هیوادونو کې پناه ورکړل شي. دا د حل لاره نه شي کېدلی.
ډېره مننه میاخیل صاحب. د قدرمنو څلور واړو میلمنو، فقیری صاحب، میاخیل صاحب، حکمت صاحب او جلیلی صاحب نه د زړه له کومې مننه کوو چې په دې مهم ورځ چې نن د مهاجرینو نړیواله ورځ وه په دې مهم بحث کې ګډون وکړو.
بله، تشکر. با تشکر از چهار مهمان عزیز ما، آقای میاخیل، آقای فقیری، حکمت و آقای جلیلی جان. سپاس که در برنامه با ما بودن، نظر خود با ما و شنوندگان قسمت کردند. وقت خوشی بر همه مهمانای محترم آرزو میکنیم. در قسمت آخر برنامه روک و راست سپین خبری از شما دعوت میکنم با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که همکار ما رویا زمانی تقدیم میکنم.
سلام، وقت شما بخیر. رویا زمانی هستم با تقدیم مشروع خبرهای این ساعت. رئیس گروه کاری محو تبعیض علیه زنان و دختران در سازمان ملل متحد میگوید که حمایت از گروه های مدافع حقوق زنان در افغانستان و از بین بردن ریشه های نقض حقوق بشر بسیار مهم است. خانم درودی استراده تانک ریاست نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان را بر عهده داشت، گفت این نهادها باید به طور مداوم و با توجه به شرایط برای رسیدگی به این مشکلات اساسی تامین مالی شوند. جامعه تحت رهبری زنان باید حمایت شوند. همچنین باید با مردان برای پایان دادن به سنت و نظام بد مردسالاری و ایجاد چنان فضای حقوق بشری کار شود که ریشه های اساسی تبعیض را می خشکاند. در این نشست خاص شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در مورد افغانستان، شرکت کنندگان بیشتر از تشدید تدابیر سختگیرانه و محدود کننده علیه زنان و دختران افغان شکایت داشتند. پس از نشست روز دوشنبه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد و انتقادهای شدید درباره نظام فعلی طالبان به دلیل نقض حقوق بشری در افغانستان، ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، صبح امروز شنبه در صفحه توییتر خود در پاسخ به این اظهارات نوشته است که پروپاگاندهای گسترده علیه حکومتشان از آدرس ملل متحد و برخی نهادهای غربی در حکومتها ادامه دارد. در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، متخصصان حقوق بشری و ریچارد بنت، گزارشگری ویژه ملل متحد در امور حقوق بشر افغانستان، درباره وضعیت حقوق بشر در این کشور ابراز نگرانی کردند. آنان این را نیز گفتند که یک تبعیض سیستماتیک، بنیادی و عمیق در باور و حاکمیت طالبان نسبت به زنان نهفته است که این کار نگرانی ها را زیادتر کرده و ممکن آنها مسئول اپارتاید جنسیتی باشند. ذبیح الله مجاهد قوانین تطبیق شده را اسلامی خوانده و ادعا کرد که اعتراض در برابر آن مشکل با اسلام است. 20 جون مصادف است با روز جهانی پناهندگان. این روز در حال فرارسیده است که از نزدیک به 2 سال به این طرف بخش از جمعیت افغانستان در نتیجه تسلط طالبان به قدرت و تهدیدات امنیتی این کشور را ترک کرده و به صف مهاجران پیوستند. مشتری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR امسال از روز جهانی پناهندگان با شعار امید دور از خانه یاد بود به عمل می آورد. جزئیات بیشتر را از فیض احسان می شنوید.
بسیاری از کسانی که در این جریان مجبور به ترک افغانستان شدند، کارمندان نظام پیشین جمهوریت، فعالان حقوق زن، خبرنگاران و دیگر اقشار جامعه اند که برخی ها به کشورهای اروپایی و امریکایی رفتند و عده‌ای هنوز هم در کشورهای همسایه افغانستان باقی ماندند. سازمان جهانی مهاجرت نوشته است که در 2 سال گذشته 3.6 میلیون افغان به بیرون مهاجرت کردند که 70% آنان به ایران، 18% به پاکستان، 11% به ترکیه و اروپا و 2% آنان به کشورهای دیگر مهاجرت کردند.
در ادامه خبرها، یک انجمن خبرنگاران پاکستان از جامعه جهانی خواستار کمک با خبرنگاران افغان مقیم این کشور شد. انجمن شبکه آزادی که رسانه ها را نظارت می کند به مناسبت روز جهانی پناهجویان از حکومت پاکستان، گروه های حامی رسانه ها و جامعه جهانی خواستار کمک های بشری با خبرنگاران افغان مقیم پاکستان شد تا به دشواری های روزگار مقابله کرده و کار خود ادامه دهند. این اعلامیه از شرایط دشوار زندگی خبرنگاران افغان در پاکستان یادآور شده می گوید که آنها به کمک عاجل نیاز دارند. خبرهای منطقه و جهان را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. مقامات گفتند که سیستم دفاع هوایی اوکراین صبح روز سه‌شنبه 32 تیاره از جمله 35 تیاره بدون پیلوت را که توسط روسیه برای حمله بر کیف استفاده شده بود سقوط داد. بمبارانی که شکاف یا رخنه های حفاظت هوایی این کشور را پس از تقریبا 16 ماه جنگ برملا ساخت. مقامات گفتند که نیروهای روسی بیشتر منطقه اطراف پایتخت اوکراین را در یک حمله شبانه تیاره‌های بدون پیلوت که حدود 3 ساعت طول کشید هدف قرار دادند، اما دفاع هوایی اوکراین در منطقه بیشتر آن را از بین برده است. این حمله بخش از بمباران گسترده‌تر مناطق اوکراین بود که تا منطقه لیفیو در غرب این کشور در نزدیکی پولند گسترش یافت. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده پس از دیدار با رئیس جمهور چین گفت که بیجینگ آماده از سرگیری تماس‌های نظامی میان چین و ایالات متحده نیست. بلینکن روز گذشته با شی جین پینگ رئیس جمهور چین ملاقات کرد و گفت که روی ثبات روابط دو کشور که به شدت تیره شده توافق صورت گرفت. اما وزیر خارجه ایالات متحده و رئیس جمهور چین از مذاکره خود مبنی بر داشتن اراده مشترک برای سرگیری همکاری وسیع ابراز رضایت کردند، ولی هم وزیر خارجه ایالات متحده و هم رئیس جمهور چین کدام اشاره به زمینه های مشخص توافق فراتر از این نداشتند. و آمار رسمی نشان می‌دهد که شمار زیاد از پناهجویان اوکراینی که از جنگ روسیه فرار می‌کنند، سال گذشته 1.3% نفوذ آلمان را تشکیل می‌دهند. این رقم شمار ساکنان پرجمعیت‌ترین کشور اتحادیه اروپا را به بیش از 84.4 میلیون نفر می‌رساند. اداره احصای فدرال آلمان گفته است که جمعیت آلمان در سال 2022 به 1.12 میلیون نفر افزایش یافته است که در مقایسه سال گذشته با افزایش فقط 0.1% یا 82,000 نفر می باشد. این اداره آلمانی همچنان گفته است که در پایان سال گذشته آلمان میزبان 12.3 میلیون نفر بود که تنها تابعیت خارجی دارند. از این تعداد 1.34 میلیون آن شهروندان ترکیه می باشند که اقلیت قابل توجهی در این کشور را برای دهها تشکیل دادند. پایان خبرها از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا.
ای بود داشته های تازه ترین خبرهای افغانستان منطقه و جهان شنیدین و با این خبرها برنامه روک راست سپین خبری در همجا با پایین میرسم.
بله درانو و اولیدون که در ملمانونم پا منن تاسنم در زلو لکومی منن که چه تر دیشه بیم در امریکا غک آشنا را رو طول خبروانه و اولیدلی با زنگره توگه در روک راست یا سپین خبری در خبروانه اولیدون گواست. بله
برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه داره. برنامه بعدی ما روایت امروز است که همکار ما نجیب خلیل او را گردانندگی میکنه. شنونده رادیو آشنا باشید.